سلامونه وخت د غرمې 12 بجې سوي د مشالې د په بلګړی کې مو زاب عبد الحی کاکړ هرکلی کوم. په دې غړي کې د مولانا فضل الرحمن د ازادي مارش مخنیوي لپاره حکومت مذاکراتي کمیټې جوړ کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو عارضي برتی سوي کسان وایي چې تنخواه نه ورته ملاویږي. په کراچۍ کې درې پښتانه ډرایوران وژل سوي، په هغه باندې غبرګون. او په شمالي وزیرستان کې بیا پښتون ژغورنې غورځنګ په میرعلي کې کېدونکې جلسه ځنډولې ده. یو شمېر نور رپورټونه هم دي، خو فیلحال به د مریحا میرزاده زاده خبرونه اورو.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. د پاکستان حکومت له مولانا فضل الرحمن سره د مذاکراتو لپاره کمیټي جوړه کړې، خو نوموړي له حکومت سره د خبرو اترو امکان رد کړی. پښتون ژغورنې غورځنګ د خیسور د یو اوسیدونکي د وژنې خلاف اعلان شوی درمنې د ختمولو اعلان کړی. او د امریکا لوړ پوړي پلاوی پرون د شام د ډزبندۍ په اړه د خبرو لپاره ترکیې ته روان شوی. تفصیل: د پاکستان حکومت د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند آزادی مارچ مخنیوي لپاره یو مذاکراتي کمیټه جوړه کړې ده. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په خبري غونډه کې ویل چې حکومت ټول معاملات سیاسي خبرو اترو لاله هوارول غواړي، او کچري د مولانا خبرو کې وزن وي نو ضرور بیاوري. اخوا مولانا فضل الرحمن له حکومت سره د مذاکراتو امکان رد کړی دی. نوموړي د نهه په ورځ په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې له دوی سره حکومتي کمیټه رابطه نه ده کړې او نه هم ترې خبر دي. دی وای په سیاست کې خو همیش د خبرو اترو لارې خلاصې وي، خو ځینې وخت د خبرو اترو امکانات ختم شي. کچېرې هغوی د استعفا اصول مني نو بیا مذاکرات کېدی شي، خو د استعفا مطالبه منلو بغیر که هغوی دا فکر کوي چې موږ به مذاکرات وکړو نو هیڅکله به یې هم ونه کړو. مولانا فضل الرحمن اعلان کړی چې د اکتوبر په 20مه د حکومت پر ضد د اسلام آباد پر لور لاریون پیلوي، او د اکتوبر له 1 څخه به د اسلام آباد پر ډی چوک کې پرلت وهي. د کراچۍ پولیس وایي چې په سیمه کې په یو پوسته د ډزو په پیښه کې درې ډرایوران وژل شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر عامر فاروق رسنو ته ویلي چې پرون د پوست د تعمیراتي ادارې اف ډبلیو او په یو چیک پوسټ خیبر پښتونخوا ته مال وړونکي ګاډي د زیات وزن له امله ودرول شوي وو. پر هغه مهال په لسګونو ټرکونه ولاړو چې د پولیسو په وینا حالات کړکېچن شول، او د پوست لخوا په ډزو کې درې پښتانه ډرایوران وژل شول او تر لسو پورې ژوبل شول. پولیس وایي وژل شوي او ژوبل شوي د شمالي وزیرستان دي. پوست لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په شمالي وزیرستان کې پښتون ژغورنې غورځنګ د خیسور د یو اوسیدونکي د وژنې خلاف په میرعلي کې اعلان شوې لوی جلسې او درنې د ختمولو اعلان کړی. دا تر هغې وروسته ده چې په شمالي وزیرستان کې د ضلع انتظامي او چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې پرون دولتي او پوځي چارواکي سره له قبایلي مشرانو د وژل شوي تن کبیر خان کور ته په ننواتې ورغلل او د کورنۍ غوښتنې ومنلې. د خیسور اوسیدونکو او ځایي چارواکو ویلیو چې کبیر خان د اکتوبر په 10مه د وسوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو پر مهال په ډزو کې وژل شوی و. حکومت د کبیر خان د بچو تعلیمي او د کورنۍ میاشتنۍ خرچه منلې. د کورمې ځایي مشران وایي تر هغې به د احتجاج په توګه پاړه چینار ته نه ورځي تر څو په سیمه کې د دوو کسانو د وژنې ذمهوار ونه نیول شي. دا پریکړه د شورو په ورځ د کوزې او منځنۍ کورمې مشرانو په یوه غونډه کې کړې ده. پرون د منډې سیمې دوو کسانو د وژنې خلاف ځایي اوسیدونکو په سده کې احتجاج کړی و. دوی د دغه پلار او زوی د قاتلانو د نیول کېدو غوښتنه کوله. حکومت ته یې 48 ګنټې ورکړي چې که داسې نه شول نو احتجاج به پیل کړي. ځایي مشران په سده کې د ججانو تعیناتي د پاسپورټ منظور شوي دفتر جوړول او خپل سیمې ته د لایسنس دفتر منتقلي هم غواړي. چارواکي وایي ککړ کسان به زر گرفتار شي او په خلاف به کاروایی کیږي. خبرونه له مشال ریډیو ناوړه. د خیبر پښتونخوا په پولیسو کې پارزي توګه برتی شوی اهلکاران وایي چې د 13 میاشتو نه ورته تنخواه نه ده ورکړل شوې. دوی تېر مازیګر مشال ریډیو سره خپلې ستونزې شریکې کړې او ویل چې سخت مالي مشکلات لري او قرضدار شوي دي. په پېښور کې یو حوالدار سید رحیم مشال ریډیو ته ویل
د نوخارنا او د مختلف ضلعو نه مونږ راغلي یو. مونږ څلورو میاشتو نه تنخواه بنده ده. واړو واړه ماشومان مو د غیر د سکول نه دمکې ورکړي چې تاسو به وځې کو تاسو پیسونه را ونړه. په دې فورس کې لس کاله مونږ د دې خدمت وکړو نو مونږ وزیر اعلی صاحب ته دا خواست چې خپله تنخواه څلورو میاشتو تنخواه دې ریلیز کړي.
د تنخواه د نه میلاویدو له امله شاوخوا 2500 پولیس اغېزمن شوي دي. حکومت لا د دوی د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې ویل شوي وو چې له مرکزي حکومته د صوبې د بجلی خالصې ګټې او نورو بقایجاتو ورکولو کې د ځنډ له امله ځینې صوبایي محکمې فنډونه نه لري. د امریکا یو لوړ پوړی پلاوی پرون د شام په شمال ختیځ کې د ډزبندې په اړه د خبرو اترو لپاره ترکی ته روان شوی. په فینال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دغه سیمې نه د خپلو ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې او د خبرو اترو د ناکامۍ په صورت کې پر انکرې د زیات تاوان رسوونکو بندیزونو خبرداری ورکړي. نوموړي باور خود چې مرستیال ولسمشر مایک پینس او د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو به په ترکی کې کامیابه غونډه وکړي. ترکی ته تللې پلاوی به کوشش کوي چې د انکرې لخوا په شام کې د یوې اونۍ راهیسې روانو عملیاتو درولو او د اوربند پاکله یو مایده وکړي. انکرې دغه عملیات سیمه له کورد ځواکونو نه د پاکولو او د شامي مهاجرینو د بیا آبادکارۍ لپاره د ویخوندي یا حایل سیمې ګرځولو په مقصد پیل کړي. یوې پاکستاني، دوه ایرانیو او یوې روسي ښځې د بی بی سي د الهام ورکونکو او بانفوزو د سلو الهام ورکونکو او بانفوزو ښځو په فهرست کې ځان ته ځای جوړ کړی دی. بی بی سي پرون د 2019 کال د دغو سلو ښځو فهرست خبر کړو. په دې نوملړ کې د پاکستان جلیله حیدر هزاره نوم هم شامل دی چې د بشري حقوقو دفاع کوونکې ده. جلیله په هیواد کې د نسمنو ښځو لپاره کار کوي او وی د هیومنز ګروپس په نوم یو خیریه ادارې ضرورتمند ښځو او ماشومانو ته مواقع ورکوي. هغه د هیواد په هزارګانو کې لومړی خزینه وکیله ده. په پاکستان کې د هزارګانو د ځورول کېدو رپورټونه وخت په وخت مخې ته راغلي دي. جلیله هزاره د خپلې ټولنې د غوښتنو لپاره په 2013 کال کې د نه خوړو هړتال کړو. د دې ترڅنګ د ایران یو لوبغاړی کیمیا علیزاده او د تعلیمي چارو پوه ریا بدشاری هم د خپلو کارونو پر اساس په فهرست کې شامل شوې دي. روسیه فعاله لیوبوف سوبول هم په دغه نوملړ کې ځانته نوم پیدا کړی چې د رشوت ضد مبارزه ده. د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسمال او د کرنسو بې له سراج زهیر اورو.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 155 روپیه 90 پیسې غسل کیږي او په 155 روپیه 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 159 روپیه 50 پیسې او په 190 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1.1 روپیه 50 پیسې او په 1.2 روپیه 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 240 روپیه 30 پیسې او په 240 روپیه 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 140 روپیه 40 پیسې او په 140 روپیه 10 پیسې. او یو افغانی په یو روپیه 95 پیسې غسل کیږي او په یو روپیه 90 پیسې خرڅول کیږي. او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې وریځې خورې وي او د ماسپښین نه وروسته د نری باران امکان دی. او دارنګ به په ژوب کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 43، بنو کې 29 او 18، او ژوب کې 24 او 9، او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه درته ملي حامر زاده وړاندې کړل او د موسم او کرنسی حال سراج شهر درکړ. په روانه غړي کې د ځینو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د خیبر پښتونخوا په پولیس کې عارضي برتې سوي کسان وایي چې لتیرو څو میاشتو راسي تنخوا نه ده ورکړل شوی.
تنخواګان چې دا د سلورو میاشتو نه بند دي. د دکاندارانو قرضونه قربانې پورې مونږ خپل قرضونه راغښتې په مونږ اوس اتیا یو لک په مونږ دا راوخت.
د پاکستان حکومت د مولانا فضل الرحمن د ازادي مارچ مخنیوي لپاره یو مذاکراتي کمیټې جوړ کړې، خو مولانا فضل الرحمن له اپوزیشن ګوندونو سره رابطو ته دوام ورکړي چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزای هم دی.
د طاقت د لارې که د ازادۍ مارچ مخه نیولو کوشش وکړی شو، نو بیا به موږ په هر صوبه او هر ضلع کې هغه جمهوری اړې ګړې جوړ کړو چې د هر چا لپاره به حکومت کول ګران شي.
د ناقانونه پیسو د څار نړیواله اداره اف ای ټی اف به نن هم په پیرس کې خپل غونډې ته دوام ورکوي. اداره به پاکستان په خړ لیست کې د ساتو او نه ساتو فیصله کوي، خو آیا په تیره غونډه کې چې پاکستان ته کومې لارښوونې شوي وي هیواد په عمل پکړی دی او کنه؟
مغل څلوېختو څخه یوازې یو سپارښتنه بشپړ عملی کړي. د نهو سپارښتنو زیاتره برخې مو عملی کړي، پر 25 مو جزوی کار کړي او پاتې 15 لسره ندی عملی کړي.
نو رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسې. او اوسم د خبرونه د پاره رپورټ د پاکستان واکمن ګوند تیرې انصاف حسی پیل کړي چې جمعیت الاسلام له مشر مولانا فضل الرحمان سره په اسلام آباد کې د مارچ نه کول په اړه خبرې اترې وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فردوس اشکاوان په دې تړاو د دفاع وزیر پرویز خټک مشرۍ کې د مذاکراتي کمیټې جوړولو اعلان کړی دی. مولانا فضل الرحمان د اکتوبر پر 1.5 نیټه د حکومت پر ضد په اسلام آباد کې د درنې ورکولو غږ کړی چې زیاتره اپوزیشن ګوندونو یې ملاتړ کړی دی. په دې اړه احمد الله رپورټ راکړي.
بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبری غونډه ته وویل حکومت یې د مولانا فضل الرحمن سره مذاکرات لپاره د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې یو کمیټه جوړولو فیصله کړې او غواړي چې د سیاسي معاملاتو په سیاسي انداز کې حل راوويسته شي. د نوموړي وینا وا د مولانا فضل الرحمن په کومه خبره کې که سیاسي وزن وي نو اورېدو ته یې تیار یو، خو دا خبره هم په ډاګه کول غواړم چې څوک دې په دې غلط فهمۍ کې نه اوسېږي چې د چا پر نو او یاد درنو لوجه به حکومت ختم شي. دوی د اولس د اوټونو د لارې په واک کې راغلي او خپل موده به پوره کوي. بلخو د اکتوبر په 14 د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چغزي سره په اسلام آباد کې د ملاقات وروسته مولانا فضل الرحمن رسنۍ ته وویل که کمی ادارې د اولس مخه نیولو کوشش وکړو نو مطلب به دا وي چې دا د پاکستان ریاستي او آئینی ادارې نه، بلکې دا د ملک او اولس پر ضد استعمالیدونکو ادارې دي. دوی د زړه نه د ادارو قدر او احترام کوي او په سنجیدګۍ سره دا خبره کوي چې ادارو سره هیڅ قسمت او تریخوالی نه غواړي او دا یې ترې غوښتنه ده چې ځانونه دې تر آئینی دایره محدوده وساتي، نو هیڅ قسم شخړه به نه رامخې ته کیږي. د ایوې پوښتنې په جواب کې د مولانا فضل الرحمن وینا وا پخوا به چې زمونږ اسټبلشمنټ کله آئین یا اساسي قانون ځنډوو نو اولس ته به یې ځان د هغوی د ژغورونکي په توګه ورښودو، خو نن چې اولس د کم مشکلاتو سره مخ دی نو د دې هر څه ذمواره دوی اسټبلشمنټ ګڼي. نو په واضح توګه دې زمونږ دا خبره واورېدی شي که د چا په زړه یا مغزو کې په ملک کې د مارشل لا لګولو اراده وي نو د ازادۍ مارچ مخه به د هغوی طرف ته اړو. د ذکر ده چې مولانا فضل الرحمن د اکتوبر په 12 اعلان کړی و چې د اکتوبر په 20 بعد د ملک د بیرابیلو سیمو نه ازادۍ مارچ کې ګډون لپاره قافلې د اسلام آباد طرف ته روانېږي او په 1:30 نیټه به د یاد خار په ډی چوک کې راټولېږي او تر هغه وخته به احتجاج کوي چې حکومت یې نوی ړنګ کړی. خو حکومت د لاریون مخنیوي لپاره په اسلام آباد کې د پولیسو ځواکونو رخصتیانې منسوخ کړې دي او د ښار په مرکزی برخه بلو ایریا کې د آئین 144 دفعه عملی کړې ده. رسنیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چغزي وویل له اوسنی حکومت اولس تنګ راغلی دی نو د مولانا فضل الرحمن د ازادۍ مارچ کلک ملاتړ کوي. د طاقت د لارې که د ازادۍ مارچ مخه نیولو کوشش وکړی شو نو بیا به موږ په هره صوبه او هره ضلعه کې هغه جمهوري اړې ګړې جوړ کړو چې د هر چا لپاره به حکومت کول ګران شي. مولانا صاحب ته د خپل ګوند لخوا دا باور ورکوم چې په بلوچستان صوبه کې د جام کمال صاحب حکومت دی، که یاد حکومت په غیر جمهوري طریقې سره زمونږ دا تحریک د ختمولو کوشش وکړو نو بیا به موږ د جام صاحب حکومت هم جام کړو. یادونه ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په شمول د اپوزیشن یو شمېر نورو ګوندونو د جمعیت علماء اسلام فی ډلې د ازادۍ مارچ ملاتړ اعلان کړی دی. خو د واکمن ګوند تحریک انصاف مشران بیا وایي فضل الرحمن په ګډون اپوزیشن ځکه د حکومت په ضد احتجاج کوي چې د دوی په وینا خپلې درغلۍ پټې کړي.
دا مشال ریډیو دا.
پولیس وایي په کراچی کې پرون 3 ډرایوران وژل شوي دي. د وژل شوو تړاو له شمالي وزیرستان سره دی. د چارواکو په وینا ډرایوران د فوج د امریکایي کمپنی FWO لخوا وژل شوي دي. البته فوج لا په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل د مشال ریډیو همکار طاهر خان راکوي.
پیخ داسې رامنځته شوه چې د کراچۍ نه چې کوم ډرایوران مالونه راوړي خیبر پختونخوا ته او نورو سیمو ته، نو د هغوی په یو پوسټه ده، یو پوسټ چیک پوسټ په اړه باندې چې کوم فرنټیر ورکس ارګنایزیشن دی چې دا د پاکستان د فوج یوه اداره ده، د هغې په پوسټ باندې دي درولې شوي وو چې د دې په ټرکونو کې مالونه وزن د هغې زیات دی او دوی نشي کولی چې دوی د دغه ځای نه تیر شي. نو په دې باندې بیا یو لانجه وه، څو ورځونه ټرکونه دغه ځای کې جمع شوي وو، بیا چې په سلګونو ټرکونه جمع شول نو هغه ځای کې هم دغه تاوتریخوالی وو او بیا د فوج دې ادارې په دغه ډرایورانو باندې ډزې کړې دي چې پولیس اوس دا مني په کراچۍ کې چې 3 پکې وژل شوي دي او څو زخمیان دي. او دا 3 واړه وژل شوي ډرایوران چې دي دا د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان دی او د پولیسو یو مشر عامر فاروقی دا پیغامونه لري دا وایي چې پلټنې او تحقیقات او امر هم ورته شوی دی د صوبې چې کوم د پولیسو مشر دی. د دې چې درې کسان کوم وجر شوی دی نمونه سید نواب او نیاز علی او رسول خان دی. سړک هم بند شوی دی موټر وی چې کوم د کراچۍ او د نورو د پاکستان نورو برخې او بل سره یو ځای کوي. نو دا پیښه رامسته پاکستان د فوج له خوا تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه باندې څه نه دی ویلي شوی.
دا سې لیدل شوی دی چې کله هم دغه سی پښتانه وژل کیږي نو پښتون ژغورنی غورزنګ او یا بیا دا کوم ټویټر دی په دې باندې ډیر بحثونه راپورته سي نو کله جلسې جلوسونه کوي او کله بحثونه کوي نو دې ته خبرګون څنګه شودل شوی دی؟
نه یوازې د تاسو چې کوم یاد کا پښتون ژغورنی غورزنګ بلکې عام چې ما وکتل د تیر شپه نه وخت چې کله دا پیښه شوه تر دې وخت پورې ډېر سخت خبرګون شوی دی. نو ردعمل مخې ته راغلی دی د شمالي وزیرستان د ملي قومي اسمبلی غړي محسن داوړ هم د دې پیښه تایید کړی دی. د پښتون تحفظ مومنټ لخوا دا ویل شوی دی چې دوی به د احتجاج پلان جوړوي په دې به احتجاج کوي او ډېر زیات اوس غوښتنې کېږي د حکومت نه بلکې کوم د دغه تصویرونه او ویډیوګانې خپرې شوې دي چې هغه ډریوران ډېر په بد حالت کې ښودلې شوي دي او یو خو پکې داسې ډریور چې کوم وژل شوی دی هغه خود تحریک انصاف ټوپۍ هم په سر کړی ده جنډې هم سره دي. نو اوس به وکتل شي د فوج لخوا څه بیان راځي حکومت څه کوي لیکن ډېر سخت ردعمل د دې پیښې اوسه پورې لاره روان دي.
تارخان اوس په کراچۍ کې د درې پښتنو ډرایورانو د وژل کېدو په اړه تفصیل راکوي. هلته بیا په شمالي وزیرستان کې د اکتوبر پر 10مه د وسلوالو فوج ترمنځ په نښته کې یو بې ګناه ځای کس کبیر خان وژل شوی وو. دغه د وژنې پر ضد خلکو احتجاج کړی وو او پښتون ژغورنې غورزنګ سبا یعنی د جمعې پر ورځ په میرالی کې د پرلت اعلان هم کړی وو خو غورزنګ د اعلان له هغه وروسته بیرته اخیستی چې پرون حکومتي چارواکو د اوتمانزو جرګه د کبیر خان کور ته په ننواتې ورغله او بخښنه وغوښته. په دې اړه د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
د شمالي وزیرستان چارواکو او د غلطه د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو په وینا 13 ورځ دولتي او فوزي چارواکو د خیسور وژل شوی کبیر خان کورانه ته د اوتمانزایو رواج مطابق نه نواته وکړه او د متاثره کورانه چې کم مطالبات ول هغه یې ومنل. د غورزنګ د سیمه مشرانو په وینا دوی چش پړه سمه نیټه دولت ته ورکړې و چې کم متاثره کورانه ته انصاف ورنکړل شو نو پاتله سمانه ټا میرلی کې لویا جرګا او درنا کړی. هغه جرګې لپاره دوی پوره مهم سر تر سوالې وو او پرون چې دولت د دوی ټول مطالبات تسلیم کړل او ننواته وکړه نو اتله سم تاریخ درنا او جرګې ختم کړه. د شمالي وزیرستانه د غورزنګ یو مشر جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل
کمپین دی وتلسم تاریخ د احتجاج د پوره ډیر په زور او په شور سره روان وو. بیا په یغه د تیر ول روغل چې میج مطالبه مانی مش خو په مرلی شه په اول او رزلان دغه کړه د چې سپیر چې د شهید کړه نه مطمئنه کړی شوې نه وی. وتلسم تاریخ باندې بیا دا درنه او د احتجاج کی بیا د میج درنه او احتجاج خو ته څه د اطمینان سره تړلې دي. نو دی ول چې هغه مشته هر قسم خبره تصارج دی پننه وتار سی خپل جرم مانی نو په دې حوالہ سره میج دا درنه ملتوی کړه او دې ته مې دا تسلی ورکړه د کیر ولته چې کچرته په مستقبل شې تاسو په پیډې چې موږ سره په مذاکرات شې دوکادو بیا به تاسو په اړه د احتجاج کیو. خو به هر حال هغه مشغولي ده چې بیا په مذاکرات ټیم شې پټمنځه مشرون سره د فوج د افسرونو د تفسیر وروستل په نو وته وروغ خپل غلطي ومنله.
د شمالي وزیرستان ځلی انتظامی یو لا چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې پرون دولتي او فوجي چارواکي سره د قبایلی مشرانو د متاثره کورنۍ په کور کې ناستل ننواته وکړه یعنی مافی او غوښته ګډان یې بوتلل. د وژل شوی کبیر خان ماشومانو ته وړیا تعلیم او دا د کور میاشتینې ټوله خرچه دولت او فوز په سر واخیسته. نو ما وړي وویل متاثره کورنۍ ته د انصاف ورکولو پورا ډاډ ورکړ. د روانې میاشتې په لسمه نیټه خیسور کې د ځایی خلکو او چارواکو په وینا ځایی کس کبیر خان هغه مهال وژل شوی و چې د فوز او وسلوالو ترمنځ د غلطان خطه شوی وه او نوموړی د مرمۍ ښکار شوی و. پس ځایی ولس د نوموړي جسد په سړک کې و او احتجاج یې کړی و. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
په کورمه کې بیا پرون د دوو کسانو تر وژل کېدو وروسته احتجاج شوی دی. هم په دې لړ کې د کورمې د جرګې مشرانو فیصله کړې چې تر هغو پورې به د احتجاج په توګه پاړه چنار ته نه ځي تر څو د وژل سوو قاتلان نیول سوي نه وي. ځایي چارواکي وایي چې دوی د وژونکو د نیولو هڅې کوي. په دې اړه د طارق کورکسی رپورټ اورو.
نوی منلی دا فیصله دوی په داسې وخت کې کړې چې د نهه پورز وشتل شوي د دوو تنانو قاتلان د نیولو ژمنه حکومتي چارواکو تر اوسه نه ده پوره کړې. که څه هم د ځایي مشرانو بنیادي غوښتنه د وژلو تنانو قاتلان د نیولو ده، خو هغوی په صده کې د ججانو تعیناتي منظور شوی، د پاسپورټ دفتر جوړېدنه او د لایسنس آفیس منتقلي هم خپلې علاقې ته غواړي. د صدی حاجی سلیم خان اورکزی وایي د نورې غوښتنې دوی ځکه کوي چې که په خپل سیمه سرکاري اسنادو د جوړېدو دفترونه او عدالت سهولتونه موجود وي، نو نن به د دوو تنانو د ویشتلو هغه پیښه نه رامنځته کېدله.
د دې غریب عوامو خرچې نشي برداشتوی، خو د امن دپاره نقطه دی، امن ضمانت نشته. دې وجې نه موږ پاره چنار ته تلر نه بیکاټ کړی تر هغه وخته پورې د ټول پروګرام صحیح کارونه موږ په صدې کې نه شي.
دو ورځې وړاندې د مونډا سیمې فضل رحیم او د هغه زوی عبدالرشید هله په یعقوبی کې نامعلومه تنانو ووژلو، کله چې هغوی په عدالت کې د دوو جنکو د رتختولو په کیس کې د پیښې لپاره پړه چنار ته ورغلي ول. تر هغې وروسته د سیمې اوسیدونکو د وژلیو مړي د صدې په چوکې کېښودل او ټل پړه چنار مرکزي لارې وتړله، او بله دا چې درېو ګاړو ته یې هور هم ورواچولو. هغلته بیا د عامو خلکو ګاړي د سوځېدو پر دې عمل کې د پړه چنار اوسیدونکو او مشرانو د چهارشنبه پر ورځ مطبوعاتي دفتر مخې ته احتجاجي جلسه وکړه چې پکې د بلوشو خلکو پر ضد د کاروایی غوښتنه وشوه. د شیعهګانو ځایي تنظیم د انجمن حسینیه مشر د ټوپکیو حاجی سردار حسین وای څوک چې د سیمې امن خرابوي حکومت دی د هغو خلاف سخته کاروایی وکړي.
دا د پاره څوک هغه څو کوم فریق کیږي هغه د سوچ ونه کی کسه هغه پښتو کې مطالعه دی چې واونه وې بل خوږي کچری دغه فزرم یو شي کنه بیا به بل څوک څه سره سوچ نه کوي چې هغه شر طرف ته کوم میل کوي.
بلخوا د کورم انتظامی مشر ډیپټی کمشنر شافه دوای د وجلیو ترانو قاتلان به ډیر ضرور نستل شي، خو البته د ججارو تعیناتي او نور داسې مطالبه په پوره کېدو به لږ وخت لګیږي. ډیپټی کمشنر شافه زیاتوي چا چې د نهې پرز د احتجاج پر وخت سرکاري املاک او شخصي گاړو ته هور اچولې، د هغوی پر ضد یې تر پلاتنو وروسته بچې کټکړي او ډیر ضرب د قانون منګولو ته اوس پاري.
دوی چې کوم مطالبات کوي اپر کورم والا هغه په آلریډي ایف آئی آر زره خلک چې کوم هغوی منه ایف آئی آر شوي دي، او ان شاء الله ودن پیسې آف ټایم به هغوی گرفتار یعنی ایز پر لا به هغوی به کورس کې موږ پرزنټ کوو.
د ذکر دا چې دوه کاله وړاندې د برکور مې بوغدې دوه جنکې خپل شیعه مذهب تر بدلول وروسته د مونډا سیمې د سنی مذهب له دوه لکانو سره ودونې کړې چې پر دغه د هغوی کورانه ډېرې خفه وې او غوښتنه یې کوله چې خپل جنکې دې ورته واپس کړی شي، خو دوی ورته انکار کړی و. که څه هم هغه جنکې او هلکان د مرګ له ویرې خپل سیمه پرېښودلې، خو هغوی په هغه وخت د ویډیو له لارې دا اقرار کړی و چې دوی په خپله خوښه د هر څه کړي او چا ورباندې هیڅ څوک نشته.
او په بلوچستان پوهنتون کې د ویډیو رسوایی مخې ته تر راتلو پر ضد لا هم احتجاج روان دی، او په دې اړه پرون هم په کوټه کې زده کوونکو مظاهره کړې ده. بلخوا د پوهنتون استادانو اتحادیې په خبري غونډه کې د وایس چانسلر د استعفا غوښتنه کړې. د پاکستان د پلټنو فدرالي اداره ایف آی اے د ویډیو رسوایی په اړه پلټنې کوي. ایف آی اے وایي د پوهنتون په تشنابونو د سګریټ څکولو په ځایونو او نورو پټو ځایونو کې شپږ پټې کیمرې لګول شوې وې چې پکې د نارینه او ښځینه زده کوونکو ویډیوګانې جوړې شوې، او بیا د هغو ویډیوګانو په ترڅ کې د سټاف افسرانو ښځینه زده کوونکي ځورولي او جنسي تېری ته مجبوره کړي دي. د کوټې ایبترین رپورټ راکوي.
د همسایرې برخوالو غوښتنه کوله چې په پوهنتون کې د وزده کوونکو ته تحفظ ورکول سي، ځکه چې ډېری مندې او پلرونه د ویډیو سکینډل څخه سخت پریشانه شوي دي. په دې ترڅ کې په پنجاب پوهنتون کې د پښتون کونسل پخواني چیرمین مزمل خان و مشال ریډیو ته وویل
په دې صوبه کې واحد د ګورنمنت یونیورسټي ده، دې له د عام کسان خپل لور خپل خور استي. په هغه ډول یونیورسټي کې داسې یو غټه واقعه کېدنګ په دې صوبه کې چې په قبایلت کې دروسه پورې فساد ده، ډېر غټه یو خوب پیدا شوی دی، هر څوک بیریږي پر خپل لور پر خور.
د مزاری د یو بل برخوال جانګیر بازی په وینا چې په پیښه کې د تورونو کسانو په ضد ګامونو پورته کول د حکومت ذمہداري ده.
د مزاری بنیادی مقصد دا دی چې دا کومه پیښه په یونیورسيټي بلوچستان دا کې شوی ده، د پیشي یو تحقیقات وسی او کوم ملزمان چې په دې کې شامل دي هغه ګردو ته سزا ورکړل سي. یو وایس چانسلر بلوچستان یونیورسيټي باید چې فورن خپل نوکری څخه استعفا ورکړي.
د دې څخه لمخه د بلوچستان پونتون د کوټې د استادانو د اتحادې لوري په کوټ پرېس کلب کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د اتحادې مشر پروفیسر کلیم الله بړی چې وویل چې د ویډیو سکینډل د به طرفه پلټنې په خاطر دی وایس چانسلر سمدستي د خپل دندې څخه لري کړل سي.
دا وایي چې واقع څه ویل دا د دې په خلاف مې د تو کالو سره دا گورنر صاحب دا صوبایي حکومت ته ایچ ایس سی ته او ټول سوسایټي ته د اخباراتو په ذریعه چې په یونیورسيټي کې معاملات سم نه دي، لہذا اوس مې دغه مطالبه ده چې د دې تحقیقات چې کوم روان دي هغه جاري وي، شفاف تحقیقات لپاره لازم دي چې یو داسې نوی وایس چانسلر راځي چې هغه په دې اثر انداز هم نشي.
پر دې مهال په بلوچستان پوهنتون کې د پښتو څانګې پروفیسر ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې د پوهنتون په ډول اداره کې د غفلت څخه کار اخیستل یو لوی جرم دی.
دا هر چا چې کړی دي ظاهره خبره ده د ملک یو ډېره ذمهوار اداره ده هغه تفتیش کوي، انویسټیګیشن کوي. موږ باید چې د هغوی تر انویسټیګیشن یا د هغوی تر چې کوم نتایج راتلونکي دي هغه ته انتظار وکړو. بهرحال هغه خلکو چې دا کار یې ترسره کړی دي ظاهره خبره ده دې ادارې چې کوم یا په لوړو څوکیو چې کوم خلک ناستي هغه که د دې برخه نه دي د دې غفلت په وجه باندې باید چې هغوی ته هم د دې برابر سزا ورکول
شي. بل خوا ته د پیشپاړه د بلوچستان اسمبلی د پارلماني کمیټې غونډه د جمعې په ورځ رابلل شوې ده په کوم کې چې د بلوچستان پوهنتون د ویډیو سکینډل په اړه په رپورټ باندې غور کیږي. امکان دی چې سبا مازګر به دغه راپور و اسمبلی ته وړاندې شي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان پوهنتون وایس چانسلر جاوید اقبال لاله مخه اعلان کړی دی چې دوی به د ویډیو سکینډل په اړه د پلټنې د مرکزی ادارې اف ای ای سره هر ډول کومک کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پښتونخوا په پولیسو کې پارسي توګه بهرتي سوي کسان وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل سوي. د دوی په خبره په دې کې شاوخوا 2500 کسان دي چې د سوبې له مختلفو ضلعو سره یې تعلق دي. حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. د غلام غوث رپورټ اورو.
سید رحیم نومي یو حوالدار مشال ریډیو ته وایي دوی چې د نورو امنیتي ځواکونو نه په خپل ټاکلي وخت پاریخ شو نو په 2010 کې بیا دوی په عارضي توګه په پولیسو کې برتی شو. سید رحیم وایي د تیر کال پوري داوی تنخواګانې په وخت میلاوېدلې خو اوس د سو میاشتو نه دوی د دې ستونزې سره مخ شوې دي.
د نوخار نه او د مختلف ضلعو نه مونږ راغلي یو. مونږ څلورو میاشتو نه تنها بندره وړو وړو ماشومان مورې غیر له سکول نه دمکې ورکړي چې تاسو به وځې کو تاسو پیسونه راوړو او مونږ د مرګري چې ډېر دي هغه شهیدان شوي دي. په دې دا کې په دې فورس کې لس کاله مونږ د خدمتو کو نو مونږ وزیر اعلی صاحب ته دا خواست چې خپل تنها څلورو میاشتو تنها دي ریلیز کړي چې مونږ د خپل ماشومانو امداد په دې باندې وکړو.
خیر الرحمن نومي یو بل سرتیری مشال ریډیو ته وویل چې د میاشتنۍ تنخواګانو د نه میلاوېدلو په وجه قرضداري شوې دي.
موږ په سواد کې دی له قربانۍ ورکړي پرځه کې اوس هم تیار یو. ولکه اوس زموږ تنخواګان چې دا د څلورو میاشتو نه بند دي د دکاندارانو قرضونه قربانۍ پورې موږ خپل قرضونه راغښتي په موږ اوس اتیا یو لک اتیا زر روپۍ په موږ دا راوخته. نو موږ د خپل آی جی صاحب نه د وزیر اعلی صاحب نه کمانډنټ صاحب د خپل مشرانو نه دا ارزو معروض کو درخواست کو چې زموږ د تنخواګان دي بحال شي. دا چې د مختلف علاقو دي کې د سواد کسان نمشته دي کې د هنګو کسان نمشته.
په پولیسو کې نوکری کوونکي څه شاوخوا 2500 کسان د دې مشکل سره مخ شوي دي. حکومتي چارواکو تر دې دمه د دې مسلې په لړ کې څه ردعمل نه دی ښودلې خو تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې ویلې شوی وو چې د مرکزی حکومت لخوا صوبې ته د بجلی د خالص منافع او نورو بقایجاتو د نه میلاوېدلو په وجه ځینې صوبایي محکمې د مالی ستونزو سره مخ شوې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا پنجشنبه یا زیارت تورزی اونیس پروگرامونه
سندری جادوگری
پا لسنیمو بجو
سباون
پا یوانیمو بجا
پام کوا
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په دو بجو
د مشال ترانا لاندې
په دو نیمو بجو
تاندې هیلی
په درې نیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون بچا هنری ګړې
په سلورو بجو
تاسو مشال ډوري او سم دولس نیمې بجې کېدونکې د پیسو شیبو کې له ملیحا مرزاده د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان حکومت د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند آزادي مارچ د مخنیوي لپاره یو مذاکراتي کمیټې جوړه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په خبري غونډه کې ویل حکومت ټولې معاملې د سیاسي خبرو اترو له لارې هوارول غواړي. اخوا مولانا فضل الرحمن ملي د وزیر اعظم عمران خان تر استعفا پورې د خبرو اترو امکان نشته. د کراچۍ پولیس وایي چې په سیمه کې په پوستا د ډزو په پیښه کې درې پښتانه ډرایوران وژل شوي او شاوخوا لس نور ژوبل دي. د سیمې د پولیسو مشر عامر فاروق رسنو ته ویلي چې پرون د پوځ د تعمیراتي ادارې چک پوسټ خیبر پختونخوا ته معلولون کې گاڑی د زیات وزن له امله ودرول شو چې پر دې مهال د پوسټ په ډزو کې د پیښه مخې ته راغله. پوسټ لا په دې اړه سندې ویلې. په شمالي وزیرستان کې پختون جوړنې غورځنګ د خیسور د یو اوسیدونکو د وژنې خلاف په میرلي کې اعلان شوی لوی جلسې او درنې د ختمولو اعلان کړی. دا تر یوې وروسته چې په شمالي وزیرستان کې د ضلع انتظامی او چارواکي د نوم نښو په شرط مشال ویډیو تول چې پرون دولتي او فوزي چارواکي سره د قبایلي مشرانو د وژل شوي تن کبیر خان کورنۍ ته په ننواتي ورغلل او د کورنۍ غوښتنې ومنلې. د کورمې ځای مشران وایي تر هغې به د احتجاج په توګه پاړه چنار ته نه ورځي تر څو په سیمه کې د دوو کسانو د وژنې ذمهوار ونه نیول شي. دا پریکړه د شورو په ورځ کوزي او منځنۍ کورمې مشرانو په غونډه کې کړې ده. پرون د منډي سیمې دوو کسانو د وژنې خلاف ځایي اوسیدونکو په صدا کې احتجاج کړو. چارواکي وایي ککړ کسان به زر گرفتار شي. د خیبر پښتونخوا په پولیسو کې فارزي توګه برتی شوي اهلکاران وایي چې د تیرو څلورو میاشتو نه ورته تنخواه نه ده ورکړل شوې. دوی تېر مازدیګر مشال ریډیو سره خپلې ستونزې شریکې کړې او ویل چې سخت مالي مشکلات لري او قرضدار دي. حکومت لا د دوی د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا یو لوړ پوړی پلاوی پرون د شام په شمال ختیځ کې د ډزبندۍ په اړه د خبرو اترو لپاره ترکیې ته روان شوې. په عین حال کې د امریکا ولسمشر لګک دغه سیمې نه د خپلو ځواکونو د ایستلو د پرېکړې دفاع کړې. او یوې پاکستانی دوه ایرانی او یوې روسي خزې د بی بی سي د سترو الهام ورکونکو باندې کوزو خزو په فهرست کې ځانته ځای جوړ کړی دی. بی بی سي پرون د 2019 کال لپاره د دوه سترو خزو فهرست خپور کړی. په دې کې د پاکستان جلیلا حیدر هزاره نوم هم شامل دی.
د خبرونو لنډی جمله ملیحه مرزاده اوریدي او اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج سهیر کتنه کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپلې ادارې کې وایي د یونیسف له خوا د ماشومانو د غذایت د کمی په حواله خطرناک رپورت مخې ته راغلی چې پکې یې ویلي په ټوله نړۍ کې 200 میلیونه د 15 کالو کم عمر ماشومان د غذایت د کمښت ښکار دي چې پکې یوازې د 1.9 میلیونه ماشومانو قد نصیبه کیږي او وزن یې کم دی. ادارې وایي دا رپورت د پاکستان لپاره هم د سترګو خلاصولو رپورت دی ځکه چې دا هیواد هم په هغه و هیوادونو کې شامل دی چېرته چې نیمایي ماشومان د غذایت د کمی ښکار دي. او هم په دې وجه وزیر اعظم عمران خان په خپل لومړي خطاب کې دې مسلې اړخ ته اشاره کړې وه. ادارې وایي د ماشومانو د غذایت د کمی په حواله د یونیسف لخوا په کال 2013 کې خبر شوی سروي کې ویل شوی وو چې په پاکستان کې د 15 کالو عمر لسو ماشومانو کې سلور ماشومان د غذایت د کمی ښکار دي چې د نړۍ د ټولو لوی درېمه شمیره ده. ادارې اخري کې لیکي وزیر اعظم عمران خان چې د ماشومانو زنانو د صحت لړکی کوم ژمنه کړې وه باید چې هغه پوره کړي ځکه چې په ماشومانو په صحیح وخت کې صحیح سرمایه‌کاری وشي نو دا ماشومان به بیا په سم ډول د ملک په پرمختګ کې خپل کردار ادا کولای شي. جنګروس پڼ خپل ادارې کې وایي د سعودي عرب او د ایران د کړکېچ هوارولو لپاره وزیر اعظم عمران خان هلې ځلې کوي. اهم دې لړکې د ایران وروسته د سعودي عرب یو ورځنی سفر وکړو چې پکې د سعودي د مشروالۍ سره لیده کاته وکړه. ادارې وړاندې وایي د دې مخکې د جنرال اسمبلی په غونډه کې امریکایي صدر ټرمپ عمران خان ته ویلي وو چې د امریکا او ایران ترمنځ تاوتریخوالی راکم کړي او دې لړکې خپل کردار ولوبوي. ادارې وایي د پاکستان نه علاوه دې لړکې نورو ملکونو هم کوششونه کړي خو د ناکامۍ سره مخ شوي. نو اوس چې پاکستان د دې مسلې د حل لپاره کوششونه شروع کړي او نوموړي په دواړو هیوادونو زور راوړی چې د منطقې د امن او استحکام لپاره خپل منځي اختلافات ختم کړي او د مذاکراتو په ذریعه مسلې حل کړي، نو هیله ده چې د عمران خان د دې کوششونو به ګټورې نتیجې رابرسېره شي او دا مسلې به هوارې شي. نوی وخت ورځپاڼه خپلې ادارې د وفاقي وزیر فواد چودھری په هغه بیان لیکلي چې پکې یې ویلي ولس دې د نوکریو لپاره حکومت ته نه ګوري. ادارې وایي د پاکستان د آئین مطابق ولس ته د صحت د تعلیم او د روزګار اسانی ورکول د ریاست ذمہ واری ده. نو په بیانونو ورکول د دې ذمہ واری نو سترګې نشي پټې دي او د روزګار موقع په دې محکمو کې په پراختیا پیدا کیږي. اوس حکومت د 1400 محکمو د بندولو خبره کوي. نو د فوج چودري د روزګار د فلسفې په وجه ولس د مایوسۍ سره مخ شوی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای مجله نیشنل انټرسټ لیکي واشنگتن په دې لټه کې دی چې په منځني ختیځ کې د امریکا جنگي طاقت زیات کړي چې دا رنګ د ایران د جهاریت مخه ونیول سي. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانه دي کې ښکاري داسې چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته معلومه وایي چې امریکایي ځواکونه د شام له شمالي برخې ووځي نو ترکیه به د کردانو دغه سیمه قبضه کړي. خو د امریکا بهرنی چارو وزارت ویلي دی چې ټرمپ د شام په شمالي برخه کې ترکیه د عملیاتو ملاتړ نه کوي. د دواړو لیکنو لنډیز له اسرار علم مومند اورو.
امریکای مجله نیشنل انټرسټ لیکي د ایران لخوا پرله پسې د لکو او سعودي عرب لخوا د خواست وروسته د امریکا دفاع وزارت د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې سعودي ته اضافي ځواکونه لیږي. واشنگتن په دې لټه کې دی چې په منځني ختیځ کې د امریکا جنگي طاقت زیات کړي چې دا رنګ د ایران د جارحیت او د یو پراخه جنگ مخه ونیول شي. دا براسیال کې دا چې د سپتمبر په 14مه د ایران ملاتړ لرونکو حوثیانو په سعودي عرب کې د تیلو په تنصیباتو بریدونه کړي وو چې واشنگتن او ریاض د دې بریدونو تور په تهران لګولی وو خو ایران دغه تورونه رد کړي وو. د سپتمبر پر 14مه په سعودي عرب کې د تیلو پاکولو په مرکزونو د میزایل او ډرون بریدونه ترسره شول چې په نتیجه کې د تیلو نړیوال رسد 15% لاندې راپریوت. ریاض دغه بریدونه د جنگ اقدام بللې او سعودي چارواکو یې تور په ایران پورې کړی. خدای منلی چې کېدی شي دغه ډرون د ایران سیمینه نه وی راغلی. امریکایي مجله نیشنل انټرسټ لیکي په کار چې ایران له دغو کارونو منع کړل شي. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي ښکاري داسې چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته معلومه وه چې امریکایي ځواکونه د شام له شمالي برخې ووځي نو ترکیه به د کردانو دغه سیمه قبضه کړي. خو اوس چې د ترکی پوځونه هغه کردان وژني چې د داعش ضد جنگ کې د امریکا اتحادیان پاتې شوي نو ډونالډ ټرمپ په ترکی بندیزونه لګوي. ورځپاڼه وایي دا خبره ښکاره ده چې د شام په اړه د اردغان ارادې امریکایي ولسمشر ته معلومې وي. د دواړو مشرانو ترمنځ د اکتوبر په 6مه تر ټلیفوني خبرو وروسته ډونالډ ټرمپ د شام له شمالي برخو د امریکایي ځواکونو د ویستو امر وکړ. بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې ټرمپ د شام په شمالي برخه کې د ترکیې د عملیاتو ملاتړ نه کوي. ورځپاڼه لیکي د کردانو پر ضد د ترکیې له عملیاتو سره به د داعش وسله والې ډلې ته د بیا منظم کېدو موقعه په لاس ورشي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات کې مو د امریکا او ترکی په اړه واورېدل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو لوړ پوړی پلاوی ترکی ته تک ته روان کړي او اعلان کړي غوښتنه کړي چې شام په شمال کې ژر تر ژره اور بند وکړي. ترکی ته تک لپاره په دې پلاوی کې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال د بهرنیو چارو وزیر او د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې کرملن ویاند ویلي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکی له ولسمشر سره خبرې کړې او هغه ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. فرشته جلازی نور تفصیل لري.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د اکتوبر په 15مه ویلي و چې ترکیه ته روان دی او هلته به له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره ګوري. پنس ویلي و چې له اردوغان سره په کتنه کې به د سوریې په شمال کې پر اوربند او د یوې توافق لپاره پر مذاکرو ټینګار وکړي. خو په هغه ورځ د ترکیه جمهور رئیس وویل چې هیڅکله به د اوربند امر ورنه کړي. د یادونې وړ ده چې مایک پنس نن ورځ شوولی و چې په انقره کې به له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د امریکا له فاکس ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې دای او مایک پنس له اردوغان سره خبرې کوي. خو فاکس نیوز وروسته خبر ورکړ چې اردوغان له امریکایي پلاوي سره کتنه رد کړه. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د اکتوبر په 9مه اعلان وکړ چې د سوریه په شمالي سیمو کې پوځي عملیات کوي. د ترکیه دا کار په نړیواله کچه وغندل شو او نوې سیاسي کړکیچې په سیمه کې پیدا کړې دي. اردوغان دی عملیاتو ته د سولې چینه نوم ورکړ او ویل چې د سوریې په شمال کې د داعش وسلوال او کورد ملیشه ځواکونه به وځپل سي. د ترکیې حکومت هغو کردانو ته چې د سوریې په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو کې له امریکا سره همکاري کوله د تروریستانو په سترګه ګوري. اردوغان پرون بیا د خپل پارلمان غړو ته وویل چې ځینې رهبران شته چې د منځګړیتوب هڅې کوي، خو د ترکیې د جمهوریت په تاریخ کې داسې نه دي شوي چې یو برحاله دولت له یوه تروریست سازمان سره پر یوه میز کښېني. د ترکیې ولسمشر پارلمان ته په وینا کې زیاته کړه چې ترورستانو ته زموږ وړاندیز دا دی چې همدا اوس وسلې واچوي او له خپلو پناه ځایونو راووزي. دا په داسې حال کې ده چې د کرملین ویان د سه شنبې په ورځ وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکیې له جمهور رئیس سره خبرې کړې او هغه ته یې د ورتګ بلنه ورکړې ده. د کرملین ویان وویل چې پوتین به له اردوغان سره د سوریې د وضعیت په اړه خبرې وکړي. دیمیتری پیسکوف وویل چې د ترکیې جمهور رئیس د پوتین بلنه منلې ده. روسیا د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له مهمو متحدانو ده. روسیا له 2015 میلادي کال راهیسې په سوریه کې پوځیان لري.
د مشال تر څنګ اوسه، د سهار لنهو، د ماخام تر شپګو.
د خوست لیدلو ته د افغانستان له 20 ولایتونو ورغلي شزي ځوانان وای غواړي نړیوالو ته د دې هیواد د خلکو په منځ کې یووالی، یو بل ته درناوی او ګرانښت په ډاګه کړي. دوی زیاتوي په دا ډول پروګرامونو کې ځوانان د یوې بلې سیمې له دودونو، پرمختګونو او ستونزو هم خبرې شي. خوست ورغلي شزو او ځوانان د دې ولایت امنیت او پرمختګونه، همدارنګه د اوسیدونکو د میلمه پالنې، دود ساتنې او زیاتوي چې په دې ولایت کې امن او خوشحالي احساسوي. نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د چهارشنبه په ورځ پکتیکا څخه راغلی ځوان عبدالواحد غالب ماشال راډیو ته وویل په دې پروګرام کې د مختلفو ولایتونو ځوانان پکې دي او دوی د خپلو سیمو کلتوري ځانګړنې، پرمختګونه او ستونزې یو بل سره شریکوي.
مختلفو ولایتو ځوانان دلته راټولیږي او خپل کلچر، فرهنګ او دود دستور او د خپل ولایت په تاریخي د علمي کچې او د پرمختګ په اړه یو بل سره خپل نظریات شریکوي. او دلته موږ خوست راغلي یو واکن خوص د اتلس کلونو کې ډیر پرمختګ کړی ده.
د محمد شفیع ننګرهاري په نوم یو کس غوښتنه کوي چې دا سفرونه باید د هیواد ټولو ولایتونو ته ترسره شي. د ده په خبره چې دا برنامه د هیواد د امنیت، د خلکو د یووالي او نورو پرمختګونو په اړه ښه پیغامونه لري.
څلور دیش ولایتو کې باید عملي شي. انشاءالله دې برنامې د افغانستان د امنیت دپاره ډیر یو غټه میسج ورکوي. دا برنامه افغانستان ولس دپاره هم د تعلیم په هغه باندې چې هغه خلک ټول تعلیم یافته خلک دي، موږ سره ماشاءالله خوست کې ښه امنیت ده. خوست خلکو نو ډیر خوشحالي امنیتي چارواکونه.
خدیجه شفیع چې د غزنی ولایت راغلی وایي
موږ نور هیوادونو ته خپل وطنداري او اتحاد او یووالی مور وښودل. بل دا و چې موږ د خوست دودونو باندې ځان خبر کو، ځکه چې مخکې مو په ولایاتو کې د خوست له دودونو موږ نه خبره ولو، هر رقم د خبرې به کېدلې. اوس هغه څه چې خلکو ویل نه بالکل توپیر لري.
د فضل هادی مورال پونوم له نورستان څخه راغلی ځوان وایي په خوست کې د آرامۍ او خوشحالۍ احساس کوي.
د لوی پکتیا دروازې نه چې را تیر شلو، لوګر پکتیا او خصوصا بیا کله چې خوست را داخل شو، زمونږ روحیه یعنی لام پیاوړی شو. احساس د اطمینان او د سکون وکړه دلته چې اوس دلته ګورو، یعنی ځوانانو سره ګورو، مشرانو سره ګورو، ماشاءالله موږ ته دومره اطمینان ملاویږي لکه چې یعنی د خپل کور یا خپل د مور په غېږ کې چې یو.
د کونړ ولایت څخه راغلی ځوان تهذیب الله معذب یا وایي دا سیمه په هماغه شان ښکلي، میلمه پاله او سمسوره ده چې مخکې خبرې اوریدلې وې.
کوڅام زما لومړی وار و چې خوست راغلم. هغه فکر او تصور چې ما لرلو د خوست په اړه باندې هغه ته ډېر هده مثبت وختو. د لارو په اوږدو کې موږ چې کله د سټو کنډو یادونه کولی شو، دغه سیمه په تیرو څو لسیزو کې نام نه بوه، خو موږ چې کله په دغې لاره باندې راغلو دغه شاخوا سیمه مو لیدله، سرزبزه وه. همدارنګه ډېر ډاډه زړه سره خوست ته راغللو. خوست ولایت ولسونه چې کومي دي، خلک چې دي ډېر میلمه پاله خلک دي. او
ټاکل شوې خوست د بیلابیلو ولایتونو څخه راغلي ښځې او نارینه د دې ولایت له لرغونو ځایونو، بیلابیلو سیمو او تفریح ځایونو څخه کتنه وکړي. د وطندار برنامې ګډونوالو له خوست وړاندې شپږ نورو ولایتونو ته هم ورته سفرونه کړي دي.
د نجیب الله خیل رپورټ موردی. د ناقانونه پیسو د څار نړیواله اداره به نن هم د ترګرۍ د تمویل او د تورو پیسو د سپینولو د مخنیوي په اړه بحث ته دوام ورکړي. د دې ادارې ویاندې پرون ماشال راډیو ته په استول سوي برېښنالیک کې لیکلي چې د جمعې پر ورځ به د غونډې پایلې خبرې کړي چې پکې به د هغو هیوادونو په اړه بیانونه هم شامل وي چې اوس مهال تر څار لاندې دي. پاکستان د تیر کال له جون راهیسې د دې ادارې د څار په خړ لیست کې دی. اسلام آباد وایي د ترګري د تمویل او تور پیسو سپینولو مخنیوي ته ژمن دی، خو شنونکي وایي پاکستان باید لا زیات اقدامات وکړي. د پامیر سایل رپورټ اورو.
ټاکل شوی چې د ناقانونو پیسو د څار نړیواله اداره اف ای ټی اف د ټولو غړو په عمومي غونډه کې نن هم د ترهګرۍ د تمویل او د تورو پیسو د سپینولو مخنیوي په اړه بحث ته دوام ورکړي. د دې ادارې ویاندې الکساندرا ویمینګا دانیل د اکتوبر پر 14 مشال راډیو ته په استولي بریښلیک کې ویلي چې د ټولو غړو عمومي غونډه پرون پیل شوه چې د اکتوبر تر 13 به روانه وي. د اکتوبر پر 14 د پاکستان د ډان اواج نیوز په ګډون ځینو رسنیو خبر ورکړ چې اف ای ټی اف فیصله کړې چې د 2000 زیږیز کال تر فبروري پورې پاکستان د ناقانونو پیسو د څار په خړ لیست کې وساتي. ډان ورځپاڼې ته د مالی چارو وزارت ویاند ویلي چې دا خبر ناسم دی او د اف ای ټی اف ویاند هم مشال راډیو ته لیکلي چې د جمعې پر ورځ به د ټولو غړو د عمومي غونډې پایلې خبرې کړي چې پکې به د هغو سیمو په اړه بیانونه هم شامل وي چې اوس مهال تر څار لاندې دي. د ناقانونو پیسو د څار پاریس میشته ادارې د 2013 زیږیز کال په جون کې پاکستان خړ لیست ته اچولی او له اسلام آباد یې غوښتنه کړې وه چې ترهګرۍ ته د پیسو برابرولو او د تورو پیسو د سپینولو مخنیوي په لړ کې اقدامات وکړي. د اکتوبر پر 15 اسوسییټډ پرس اژانس په یو رپورټ کې ویلي ول چې پاکستان تر اوسه د اف ای ټی اف له 40 څخه یوازې یوه سپارښتنه په بشپړه توګه عملي کړې. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو شنونکی ډاکټر فاروق سلیم هم وایي چې اسلام آباد تر اوسه زیاتره سپارښتنې ندی عملی کڑی.
جو بھی ریٹنگ انہوں نے دی ہے اس میں سے صرف ایک کے اوپر ہم کمپلائنٹ ہیں.
دی وای موږ له 40 څخه یوازې یو سپارښتنه بشپړه عملی کړې. د نهو سپارښتنو زیاتره برخې مو عملی کړې، پر 25 جزوی کار کړی او پاتې 15 لسره نه دی عملی کړې. ډاکټر فاروق سلیم وایي پاکستان د ترهګرۍ د تمویل او تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې قوانین جوړ کړي خو لا یې عملی کړي نه دي.
دو لیولز پہ وہ آ کے جج کرتے ہیں، پہلے تو وہ قانون سازی دیکھتے ہیں کہ آپ نے لا اور لیجسلیشن بنا دیا ہے.
دی وای اف ای ٹی ایف پر دو سطحو هیوادونو ارزوی او پاړې فیصله کوي. یو هغوی ګوري چې ترهګرۍ ته د پیسو برابرولو او د تورو پیسو سپینولو په برخه کې قوانین جوړ شوي او کنه. دویم هغوی ګوري چې قوانین څومره عملي شوي. پاکستان قوانین تقریبا بشپړ کړي خو عملي کړي یې لانه دي. زما په خیال دا د ریاست د کمزوري ښکارندوی کوي. خو د پاکستان حکومت وایي د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې د سپارښتنو عملي کولو ته ژمن دی او په دې برخه کې اقدامات کړي دي. ډان ورځپاڼه وایي پاریس ته د اقتصادي چارو د وزیر حماد اظهر په مشرۍ ورغلي پاکستانی پلاوی د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې غونډې ته ویلي چې اسلام آباد له 20 څخه پر 40 سپارښتنو عمل کړی او په برخه کې مثبت پرمختګ کړی دی.
د پاکستان سپریم کورټ د یو جج فایز عیسا وکیل وایي حکومت او استخباراتي ادارو په ناقانونه توګه د هغه او د کورنۍ په اړه معلومات غونډ کړي ول. صلاح الدین احمد پرون مشال ایډو تول چې د خبر د عیسا مشر وکیل منیر ملک د نهې په ورځ د ستري عدلي شورا په اوریدنه کې وکړي او ویل چې د معلوماتو تر غونډولو وروسته استخباراتي ادارو هغه شکایت کوونکو ته ورکړي ول. هغه شکایت کوونکو ته ورکړي چې په درخواست کې ولسمشر په مې میاشت کې د قاضي پر ضد د پلوټونو وینا وکړه. پر دې موضوع مو د حکومت دریس ترلاسه نکړای شو. پامیر سایل نور معلومات لري.
د قاضی فایز عیسی یو وکیل وایي ټاکل شوی و چې د اکتوبر پر 14 د پاکستان د سپریم کورټ ستره عدلي شورا د هغه د شتمنیو په اړه د مقدمې اوریدنه وکړي خو د جرګګۍ د یو قاضي غیر حاضرۍ له وجې دا کار ونه شو. صلاح الدین احمد پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل چې د نهې پر ورځ د قاضی فایز عیسی مشر وکیل منیر ملک اوریدنې ته وویل چې دا سخکاری چې استخباراتي ایجنسیو شکایت کوونکي ته د قاضي او د هغه د شتمنیو په اړه معلومات ورکړي ول او دا کار یې له قانوني اجازه اخیستو پرته کړی و.
The argument was that the complainant had absolutely no information about the judge himself. He was fed information from intelligence agencies.
Ariz de qazi para is malumat n laral balki istikhbarati agency ur ta malumat war kadi wal agu wel حکومت قاضی پټ سارل یو او له قانوني اجازه پرته د ګټو له وفاقي اداري اف بي ار او د پلاتونو له وفاقي اداري اف اي ا څخه د اغه او د کورنۍ په اړه معلومات خستیول چې بیا یې د شکایت کوونکو ته ورکړل او درخواست دایر کړ.
کانفیډنشل ډیټا اف د جج اند د فیملی واز اوبټینډ
صلاح الدین احمد ویل ایف آئی اے یا حکومتی استازو تر وسه عدالت ته د منیر ملک د دلیلونو په خبرګون جواب نه دی ورکړی. دای وای منیر ملک جرګګی ته وویل چې د قاضی فایز عیسی پر ضد د قضیه پرانیستو اصلي لامل په 2018 زیږیز کال کې د راولپنډي او اسلام آباد ترمنځ په فیض آباد کې د تحریک لبیک پاکستان د پلویانو احتجاجي ناستې په اړه فیصله و.
The
قاضی فائز عیسی ضد د مقدمې لامل د فیض آباد احتجاجي ناستې په اړه د نوموړي پریکړه وه. په هغه فیصله کې قاضی فائز عیسی پر هغو ګوندونو سخت انتقاد کړی و چې اوس مهال واکمن ائتلاف جوړ کړی. په فیصله کې پر استخباراتي ادارو هم نیوکې شوې وې.
Of the parties that presently form the ruling coalition and also of the intelligence agencies.
دا صلاح الدین احمد په خبره د فایز عیسی د فیصلې په خبرګون وسنی ائتلافي حکومت شبکې تحریک انصاف او متحده قومي موومنت ام کیو ام شامل دي د نوموړي ضد قضیه جوړ کړه. فایز عیسی د فبروري پر شپږم په خپل فیصله کې د پاکستان پر دفاع وزارت او امنیتي ځواکونو غږ کړو چې د هغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې د احتجاجي ناستې پر مهال په سیاسي فعالیت کې د برخې په اخیستو د خپل دندې له لوړې سرغړونه کړې وه. موږ د قانون له وفاقي وزیر فاروق نسیم او د ام کیو ام له یو شمېر سیاستوالانو سره د رابطو هڅه وکړه خو بریالي نشو. د مې پر 28مه د پاکستان ډان او د نیوز ورځپاڼو په ګډون یو شمېر رسنۍ خبر ورکړ چې د وفاقي حکومت په غوښتنه ولسمشر ستر عدالي شورا ته د قاضي فایز عیسی او د هغه د کورنۍ د شتمنۍ او د پلټنو وینا کړې وه. قاضي تر دې یو ورځ وروسته په رسنیو کې د هغه پر وړاندې د قضیې د خبرونو په اړه ولسمشر ته یو لیک استولی و او ورته شکایت کړی و چې دا ډول کارونه د هغه د شخصیت وژنې او په دې توګه د منصفانه مقدمې بهیر اغیزمنوي. د پاکستان د آئین له 209 مادې سره سم ولسمشر دا حق لري چې ستر عدالي شورا ته د یو قاضي په اړه د پلټنو وینا وکړي. د سپریم کورټ پر و پاڼه لیکل شوی چې د های کورټ او سپریم کورټ قاضیان له 209 مادې پرته په بل هیڅ لار له دندو نشي ګوښه کېدای.
دا پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هیلې چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابیو او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړیو نه
تاندې هیلې.
په اسلام آباد کې غیر سرکاري ادارې پودا د پاکستان له کلیوالي سیمو څخه په لسګونو ښځې په یو کانفرنس کې رای یو ځای کړي دي. په کانفرنس کې د ښځو پر ټولنیزو قانوني او سیاسي ستونزو خبرې کېږي. ځینو ویناوالو ویلي چې په کلیوالو سیمو کې د ښځو د قانوني او مذهبي حقوقو درناوی نه کېږي. سراج د کانفرنس ته ورغلی او دا رپورټ یې کالې شوی دی.
په اسلام آباد لوکوینس کې د درې ورځنی کانفرنس د اکتوبر په 15مه پیل شوه چې پکې د خیبر پښتونخوا او د قبایلي ضلعو زنانو هم برخه واخیسته. په دې موقعه د ګډونوالو وینا و چې اکثره زنانه په کلو کې په پټو کې کارونه کوي خو د پاکستان د خوارکه په قانون کې دا نه شمېرل کیږي او نه ورته معاوضه ورکول کیږي. دارن په کلیوالو سیمو کې د صحت د اسانۍ او د نشټوالي له کبله د کال په سر ډېر زره زنانه د ماشوم د پیدا کېدو په وخت ژوند له لاسه ورکوي. دا هم شوی چې په کلیوالو سیمو کې جرګې ځنی وخت د زنانو متعلق یو اړخیزه فیصله کوي او د دې ترڅنګ زیاتره زنانه په وراثت کې هم بې برخې ساتل کیږي. کانفرنس کې د اقلیتونو د حقونو لپاره د کارکونکو وینا و په بلدیاتی نظام په صوبایي او په قومي اسمبلی کې د اقلیتونو زنانو لپاره خصوصي چوکۍ نه دی بیل کړی شوی باید چې د دې لپاره قانون سازی وکړي شي چې دوی هم د خپل مسلو د هوارولو جوګ شي. د پودا تنظیم میډیا کوارډینیټر خانزاده سفندیار خټک مشال ریډیو ته ویل دوی کوشش کوي چې د پاکستان د کلیوالو زنانو دا مسلې د پاکستان د حکومت په ګډون ټولې نړۍ ته ورسوي. نو موري زیاته کړه
د ځل پاکستان نه درې زره کلیوالي شزه راغلي دي. نو دا د چې لکه شزو حقوقو باندې خبره کیږي چې شزو ته د جایداد کې حساب ملاو شي. خاص طور باندې موږ قبایلي سیمه کې چې اوس پورې شزو ته په جایداد کې حساب نه ورکړي سړي نو هغه چې دی ول مذهبي حق هم دا او قانوني حق هم دا هغه باندې خبره کیږي. د نه علاوه ووټ ولا خبره کیږي دی ولا کوټی خبره کیږي دی د تعلیم خبره کیږي نو لکه هر لحاظ سره چې کوم انساني حقوق دي هغه باندې خبره هم کیږي.
د کانفرنس تر اغلی کوثر نومي زنانه ویل چې دلته ورته ډیر معلومات تر لاسه شو باید چې دارنګ پروګرامونه د ملک نور برخو کې هم تا بیا کړی شي.
د خزو په هر قسم مسایلو باندې دلته خبره اوښوي او دلته موږ را لوډیر سم ازده کړل غواړو چې داسې پروګرامونه بار بار او زرزر کیږي او موږ دا غواړو چې د اسلام آباد نه علاوه د هر ډیسټریټ کې داسې پروګرامونه وشي چې ډیر داسې خزې چې کلی کلیوالي چې داغي کمی مسئله مسائل دي یا داغي حقوق دي او داغي ناغي خبر نه دي چېغي خبرم شي او ستي ازدم کړي مونګل پکار دي چې دلته ډېر خزه خدلته نه دي راغلي چې کمی راغلي دي چې اغي لړ شي او پخپل علاقو کې پخپل کمیونټي کې دا خبري خوري کی او نا خبره خزه ټولي د دې لپاره خبر کی چې اغي هم د خپل حق د لپاره आवाज چتولي شي.
د زنانو په اړه دا کانفرنس په داسې وخت کې وشو چې د اکتوبر په 14 د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د زنانو په وراثت کې د برخې ورکولو لپاره قانون منظور کړی شو چې پکې ویلي کومې زنانه ته په وراثت کې برخه نه ورکړی کیږي هغه یا د هغې خپلوان دي د صوبایي محتسب په دفتر کې خپل شکایتونه جمع کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له کلونو کلونو راسی به د پخوانی فاټا د کالج او پونتونو زکونکو له 3,000 to 15,000 روپۍ وظیفه یا سکالرشپ ورکول کېده. دا به په کال کې 3,000 وو چې قرباني به زکون کتابونه او جامع اخیستې. د فاټا په خبر پښتونخوا کې تر زمکې دروسته صوبای حکومت دغه وظیفه ورکول بنده کړي دي. په دې اړه د باجوړ د کالجونو زکونکو احتجاج کړی او غوښتنه کوي چې دغه سکالرشپ یا وظیفې دي بحاله کړل شي. شانواز سرکسه نور حال راکړي.
د باجوړ د کون کوي چې حکومت د هغوی کلی سکالرشپ پیسې دوی ته ورکړي. کوم مال چې فاټا و نو دغه سکالرشپ د کالج د کون کو تبه 3,000 او د پوهنتون د کون کو تبه 15,000 روپۍ ملاوي دو. خو د باجوړ د کون کوي چې دا دوه کالو شو دغه روپۍ دوی ته نه ملاويږي. د باجوړ خار پوسټ ګریجویټ کالج ناوګي او د خلوزو مامون د کالج د کون کو شمیره د 3,000 نه زیاته ده او دوی غوښتنه کوي چې ورته دغه روپۍ خامخا ورکړي شي. عرفان د خار کالج د کون کې دی او حکومت باجوړ په شمول د پخوانی فاټا د ټولو زده کوونکو سکالرشپ پونه دوی ته ورکړي.
مطالبه ده د وزیر اعلی نه، د وزیر تعلیم نه، چې زمونږ د قبایلی سیمو کم سټوډنټان دي یا د هغې سیمو کمه پسماندګي ده یا د غربت د وجې چې هغې کم د تعلیم نه لري دي، هغه دې په خپل نظر کې وساتي او دغه سکالرشپ چې کم دي فوري طور دي بحال کړي. که نه وه نو بیا به مونږ په احتجاجي مظاهرو باندې مجبوره شو، بیا مونږ چې کم دغه طالب علمان دي دغه به سړکونو ته راوباسو.
نو د سکالرشپ پیسې به پخوا وفاقي حکومت ورکولې، خو که نن وختونه ورکول کېږي نو د فاټا سکرټریټ په لار صوبای حکومت ورکوي. نو د باجوړ نه منتخب شوی د صوبای اسمبلی د غړي انورزیب خان سره د دغه زده کوونکو غوښتنې شریکې کړې.
او دا د سټوډنټانو یو حق دی، قانوني حق دی، جوړیږي د دې لپاره زمونږ باقاعده د سیم څه ټول خبرې شوې وي او د کومو د ګورنر څخه هم ملاوي وو چې کوم حق دی دغه د حصول لپاره و بار طریقه باندې چې موږ بجنګ کوو.
بل خو دغه زده کوونکو دړه کړې کدوی ته په دې روانه هفته کې پیسې ورنکړې شوې، نو په روانه هفته کې به دوی احتجاج شروع کوي او خپل د سکالرشپ پیسې چې د دوی حق جوړیږي د حکومت به خامخا غواړي. شانواز ترغزی، ماشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منظرې صفا 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2,110 15,315 او 15,155 کیلو هرتز.
او سم د خبرونو ورستی رپورت تر ازو په سواد کې پر وښو د شویدلو یا گراس کی لوبي پلسوي دی. په خابه دلته یوازې پر واورو خلکو د شویدو لوبي کولې، خو اوس بغیر واوري یعنی پر وښو هم د شویدو لوبي شروع شوي دي. د دې تنظیم کوونکي وایي چې ورسره به سواد ته د سیلګرو ورتګ زیات شي. نیاز احمد خان په دې اړه رپورت لري.
د سواد سرخار مینګوري نه 30 کیلومتر لري د ستای سمندر نه 9,000 فوټو نه زیاته چوتا واورینه سیلنې سیمه پلمجبه کې پوړمی زل د گراس کی لوبي شروع شوې دي. د گراس کی لوبو لپاره په خصوصي توګه جوړ کړی شوی گرین ویلی پارک کې روزانه تر لاسه کون کی زی لوبغاړي وای چې دوی ته د لوبو یو ډیره خموخه تر لاسه شو.
امانو محمد امزاده مونږ په جیم کیم سکینګ کو خدای دې 2-3 میاشتې بیا واور ویلی شي. نو مونږ چې هغه ځکه کوم چری زکر دی هغه دلته په کار راغی. مونږ چې د بارنم خلق را له منګه سر مقابله وکړه.
لوغړو ته روزنه ورکون کې استاد عصمت علي چې پخپل د سکی لوبو ګولډ میډلیست وای چې دې کې هم د واورو خویدو لوبو پرنګ مقابله کولای شي او په ډیر هوادونو کې دا لوبه خوخیږي. اوس په اول ځل د خیبر پختونخوا په کچ په سواد کې معرفي کیږي.
دا په پاکستان کې وړومبی ځل باندې دا انګراس کې شروع شو د وخوست کې چې دا په پاکستان کې د دې نه مخکې نه وو او ان شاء الله په دې کې به مونږ ډېر خخ کلاړیان تیارو لکه څنګه چې په واورو کې مونږ تیار کړی دی او هغه د پاکستان په سطح باندې به بار ملکونو کې لوبیږي. ان شاء الله زموږ کوشش دا ده چې په دې کې به مونږ نه خپل ایران مونږ تیارو.
د لوبو تابع کوونکي او گرین ویلی پارک یو مشر پیر واری شاه وای چې دې سره به د سیلانیانو راتګ نور هم دې سیمې ته زیات شي. دوی د سیلګرۍ پرمختګ لپاره د تیرو شپږو کالو راسې دې سیمه کې هلې ځلې کوي.
یوازې په یخنیانو کې نه سکینگ سیزن لخلق رازی پگرمیانو کم انشاءاللہ ٹورسٹ رازی اور بل ددی لوکل مقامی خلق بزر ددی بارہ کی بزر تا صدا ویم چھے انشاءاللہ اس موجودہ ما سرا دل تا سو نبر برا منگ سرا روزگار مواقع منگا ورکڑے اور مزید بوم انشاءاللہ منگ نور روزگار مواقع بوم دیکھے ورکو جی.
گرین ویلی پارک کے دا گراس کی سرا سرا دا سیلیانان لپارا نور دا مزے او خوند لوبو ہم تابیا روانہ دا چپکی پا ٹیوبز غل او گالپ لوبا ہم شامل دا. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.